السلام علیکم. افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلوروشت ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د سلواغې درېیمه د جنوري درویشتمه. په دې خپرونې کې د لوبو له میدانه پروګرام خپرو او ځانګړې مرکه هم اوریدلی سئ. خو په پیل کې خبرونه. نن د افغانستان په هغو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي چې د پولیو له پلوه له لوړ خطر سره مخامخ دي. د دې څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنجشنبه دوام کوي، له پنځو کلونو کم عمره 5.5 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین سي. دغه کمپاین د کابل، هرات، کندهار، هلمند او ننګرهار په ګډون په 15 ولایتونو کې تطبیقیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی پرون کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له نوي ټاکل شوي سفیر حسن کاظمی قمی سره وکتل. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل پرون په څو ټویټونو کې د دې کتنې په اړه ویلي چې ښاغلي متقی قمی ته د ایران د نوي سفیر په توګه د دندې مبارکي وویله او هغه ته د ښه ماموریت د ترسره کولو هیله وکړه. د هغه په خبره په دې کتنې کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او اقتصادي موضوعاتو مفصلې خبرې وسوې او دوړو لوریو د رښتینې ګاونډیتوب او دوړخیزو مشترکو ګټو د پاللو هوډ څرګند کړ. د ملګرو ملتونو ښوونیزه علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي د افغانستان په پانتونونو کې د ښځو ګډون په تیرو دوو لسیزو کې کابو شل چنده زیات شوی و. خو نن دوی اجازه نه لري چې په هیواد کې لوړې زده کړې وکړي، چې دا د منلو وړ خبره نه ده. د ادارې دغه څرګندونې د زده کړې نړیوال ورځې په مناسبت پرون په یو ټویټ کې کړې دي او غوښتنه کړې چې راځي له دې ورځې سره یو ځای سو او په لوړ غږ او واضح دا خبره وکړي چې پرېږدي افغان انجونې زده کړې وکړي. یونسکو ویلي چې د طالبانو د لومړي واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته په 2001 کال کې 5000 انجونې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې شاملې وې او دا شمېر په 2021 کال کې چې په دوبی کې بیا طالبان واک ته ورسېدل 103000 او 845 تنو ته رسېدلی وو. خو روان 2023 کال کې د لوړ زده کړو په مؤسسو کې د نجونو او ښځو ګډون صفر ته رسېدلی. د ادارې ویلي چې د تعلیم سږنۍ نړیواله ورځ چې سبا د جنوري 24 ده، د افغان نجونو او ښځو د زده کړې موضوع ته ځانګړې کوي تر څو د نړیوالو پام دې ستونزې ته واړوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي بشري مرستندویو ادارو په افغانستان کې په روان ساړه ژمي کې تر اوسه 83% پورې په 600 زیانګالو کسانو ته مرستې رسولې. خو په دې ژمي کې چې په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی، ډېرو مرستو ته اړتیا ده. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې تر اوسه پورې 515000 او 200 کسانو ته مرستې رسول شوي. د دې ادارې په وینا بشري مرستندویو ادارې له زیانګالو افغانانو سره د کمپلو او د زنونو د تودولو لپاره د موادو مرستې کوي او هم هغوی ته د سرپناو پر ترمیم سربیره د کرایي کورونو لپاره نقدې پیسې ورکوي. ملګرو ملتونو ویلي په 2023 کال کې به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې دا یوازې په وروستیو 5 کلونو کې 350% زیاتوالی دی. جرمنی اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونو په نه ورکولو سره د اروپایي ټولنې د ځینو غړو هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوه. تر راپورونو له مخې جرمنی ویلي تر هغو به اوکراین ته دغه پرمختللي ټانکونه ورنکړي چې د امریکا متحده ایالات د هیواد ته د M1 ابرامز ټانکونه ورکړي نه وي. د پولنډ صدر اعظم ماتوش مورابسکی ویلي چې د جرمنی دغه دلیل د منولو وړ نه دی، ځکه هر ورځ په اوکراین کې بے ګناه خلک وژل کیږي. د بالتیک د سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو لاتویا، استونیا او لیتوانیا هم د جرمنی پر دغه دریځ انتقاد کړی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ جمهوری پال غړي او د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر میچل مکابل ویلي چې هیواد باید په سیمبولیک ډول د ابرامز سو ټانکونه اوکراین ته ولیږي تر څو رامنځته سوی دغه په ټپه درېدلی حالات له منځه لاړ شي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
سلامونه مې ومنئ. لا ازادي رادیو څخه د لوبو له میدان ورزشي خبرونه اورئ. ټولو ته هرکلی وایم، زه بختیار ساحلم. په خبرونه کې به تر ډیره د کرکټ او فوټبال په تړاو مهم مطالب ولرو، له نور لوبو مو هم خبرو. د دې سپورتي خبرونه په منځپانګه کې خبرونه، ځانګړي ریپورټونه او مرکې درته لرو. د افغانستان او پاکستان ترمن د لوبو هڅې پیل شوې دي.
نو بیا هم باید وایم چې موږ هیله من یو چې د یاد هیواد سره په مارچ میاشت کې هم ډېر ژر دغه سیالۍ ترسره کړو.
د کرکټ نړیوالې شورا له مشرتابه سره د افغان کرکټ بورډ عمومي رئیس لیده کاته. په مارچ میاشت کې د کرکټ نړیوالې شورا کلنی مجلس او د افغان کرکټ ادارې لپاره پیښې ننګولې.
د افغانستان د کرکټ بورډ له طرفه داسې خاص څه نه دي سوي، نو چیلنجز ډیر دي او دې ته که وخت کم ده نو ډیر کار پکار ده.
د نړۍ د بیلابیلو سوداګریزو لیګونو دوام او د افغان لوبغاړو لوبې، د آسیا د ساحلي فوټبال د ملتونو جام او د افغان لوبډلې ګډون، او په سعودي عربستان کې د میسي او رونالډو ترمنځ د فوټبال ځانګړې لوبه. په دې خبرونه کې به پر دې مطالبو سربیره نور ګڼ مطالب هم درته وړاندې شي. وروسته لږې چې د استرالیا هیواد له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په مارچ میاشت کې له درې ورځنیو نړیوالو لوبو انکار وکړ، کرکټ بورډ تازه ویلي دي چې له پاکستان سره د لوبو د یو لړۍ پر ترسره کولو خبرې پیل کړې دي. دا سیالۍ به هم د نړیوال جام د سوپر لیګ اړوند وي. په پلان کې و چې دا سیالۍ تیر کال ترسره شوی وای، خو په افغانستان کې د سیاسي بدلون له امله بار بار وځنډېدې. راځي چې د کرکټ بورډ د رسنیز څانګې له مسؤل عبدالله خان پکتانی نور تفصیل واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلی میرویس اشرف تېره اونۍ متحده عربي اماراتو ته سفر درلود، او دغه راز د هندوستان، سریلانکا، پاکستان او بنګلادیش هیوادونو د کرکټ بورډونو له مشرانو سره ناستې کړې دي، او دغه راز پکې له یادو هیوادونو سره پر راتلونکو دوه اړخیزو سیالیو هم بحث شوی دی چې پکې پاکستان هم شامل دی. باید ووایم چې له یاد هیواد سره هم په همدې تړاو مقدماتي یا پیلیزې خبرې شوې دي. نو بیا هم باید ووایم چې موږ هیله من یو چې له یاد هیواد سره په مارچ میاشت کې هم ډېر ژر دغه سیالۍ ترسره کړو.
له افغان لوبډلې سره د استرالیا کرکټ ادارې تر پریکړو وروسته د بشر حقونو د استرالیا څانګې هم د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې د افغان لوبډلې غړیتوب وځنډوي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د کرکټ نړیوالې شورا له مشرتابه او ځینو کرکټ ادارو له مشرانو سره په همدې تړاو غږېدلی دی. راځي بشپړ رپورټ له خاطر پردیس واورو.
د افغانستان کرکټ اداري عمومي مشر میرویس اشرف وایي چې په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ نړیوال شورا له مشرانو او ځینو نورو هیوادونو د کرکټ بورډونو له استازو سره کتلي دي. ښاغلی اشرف د جنوري په 14 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې په عربي متحده اماراتو کې یوه ونۍ تیره کړه، او هلته یې د کرکټ نړیوال شورا پر مشرتابه سربیره د یو شمېر هیوادونو د کرکټ له مسؤلینو سره کتلي دي، او له ځینو نورو سره بیا د ټلیفون له لارې غږېدلی دی. نوموړی وایي د دې ناستو او خبرو په ترڅ کې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو له دې مشرانو سره ګټورې خبرې درلودې، او تر څنګ یې له دې هیوادونو سره په راتلونکي کې پر دوه اړخیزو لوب لړیو هم خبرې کړې دي. هغه دا نه دي لیکلي چې د کومو هیوادونو د کرکټ ادارو له مشرانو سره یې کتلي دي، خو د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس په یو ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د افغان کرکټ ادارې عمومي رئیس د سریلانکا، هندوستان او پاکستان له مسؤلینو سره د استرالیا د پریکون په تړاو غږېدلی او هغوی د مرستې ډاډ ورکړی دی. استرالیا د جنوري میاشت په 12 نیټه په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو د حکومت له لورې ښځو او نجونو ته د تعلیم او ژوند محدودیتونو له امله نه غواړي په مارچ میاشت کې له افغانستان سره د درې ورځنیو لوبو لړۍ ولوبوي. میرویس اشرف د استرالیا د دې پریکون په غبرګون کې ویلي دي، د استرالیا د پریکړې په اړه باید ووایم چې موږ یې هم په اړه د کرکټ نړیوال شورا ته خپل دریځ روښانه کړ، او د دوی دغه کار مو خواشینونکی وباله. هغه دغه راز وایي چې په مارچ میاشت کې د کرکټ نړیوال شورا ناسته عمومي ده چې هر کال په همدې میاشت کې ترسره کیږي، او ډاډ ورکوي چې د دې ناستې لپاره بشپړه چمتووالی نیولی، او د کرکټ نړیوال شورا ته به د افغان کرکټ ټولې لاسته راوړنې وړاندې کړي. ښاغلی اشرف دغه راز ویلي دي چې د نورو هیوادونو د کرکټ له مسؤلینو سره یې ناسته هم ډېره ګټوره وه، او په خبره یې چې ډېر ژر به ځینې مثبت تیری خلکو ته واوروي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19، 22، 24 او 25 مترو باندې واوري.
افغان کرکټ ته د پیښو ننګونو موضوع مو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی ته کیښوده او له هغه مو پوښتلی دي چې په راتلونکي کې د افغانستان کرکټ ته کومې ننګونې مخ دي.
کارډ اول داسې ښکاره نه سو چې مونږ نور کرکټ بورډونو سره خبرې کړې، یعنې د مونږ خارجي روابط داسې ښکاره نه سو چې آی سی سي د مونږ ته ډېر زیات لفټ راکړی یا د آی سی سي مونږ بار بار خپلو میټینګونو کې غوښتي یا د اعلامه اعلامیه د خپل سپورټ یا داسې څه خبره کړې وي. دومره خبره سي ده هغه د مونږ کرکټ بورډ له نور کرکټ بورډونو سره دا کوم چیلنجونه سي دي په دې باندې مکمل آګاه وو. د دې لپاره لابي نه ده سوې، دیننه په ملک کې هم لابي نه ده سوې، تر اوسه پورې داسې یو نیوز لیټر هم د کرکټ بورډ له طرفه نه ده راوتلی چې دوی یا کومک غوښتی یا هغه ستونزې مشخص کړي یا په دنیا غږ کړی یا د کرکټ په مینوالو باندې سي دي کې افغانستان کرکټ یو سپورټ ته ضرورت لري، نو په دې کې کومک وکولی سي. داسې هم ښکاره شیانې داسې وي. بل ستونزې ډېرې زیاتې دي. مونږ مین سپانسر خبره داسې تر اوسه پورې مونږ نه توانېدلې چې مونږ مین سپانسر پیدا کړو، سي په دې باندې به هم خبره کیږي. نورې خبرې که د دنیا وګورو آسټرېلیا سي خپل دریز ویلې، په دې دریز باندې به هم خبرې کیږي. او د مونږ ډېر بایلټرل سیریزونه سي دي کینسل سوي دي، مونږ سره ډېرو ملکونو لوبې نه دي کړې چې هغه بایلټرل سیریزونه اوس هغه کې او د ویسټ انډیز ټی ټوینټي او نور میچونه نورو ملکونو سره اوس هغه کینسل سوي دي. صرف د آی سی سي پروګرام مخکې تللی دی، هغه د کوالیفاینګ راؤنډ د ورلډ کپ د کوالیفاینګ راؤنډ میچونه هغه مخکې تللی دي او هغو ته آی سی سي ډایرکټ پیمنټ کړی ده، یعنې اخراجات یې ټول آی سی سي ورکړي دي. ډایرکټ هوټل ته پیمنټ او هر شی ډایرکټ د لوبغاړو کوم مصارف چې د آی سی سي کړی. افغانستان ته کوم روپۍ نه ده راغلی د آی سی سي له طرفه، چې دا یو بل چیلنج ده چې دلته دا کورونا کرکټ چلول منظمول او یا په یو کوالټي کرکټ چلول چې دي دا یو ستونزه ده. نور څومره کارونه سبي دي د افغانستان په کرکټ بورډ کې په دې باندې خبرې کیږي. بل مهم شی هغه ده چې حکومت کمیټه ټاکل شوې وه د افغانستان د کرکټ د پاره، چې افغانستان کرکټ به څاري چې د وو رپورټ به څنګه وي، دغه په رپورټ باندې به خبرې کیږي د آی سی سي په دغه میټینګ کې. نو چیلنجونه ډېر دي، تر اوسه پورې د افغانستان د کرکټ بورډ له طرفه داسې خاص څه نه دي سوي، نو چیلنجز ډېر دي او دې ته که وخت کم ده نو ډېر کار پکار ده. او بل کرکټ بورډ نه به دېنه ډېر زیات معلوماتي سي دوی نه بي خامخا بار بار چې غوښتي د غیر جوابونه او غت تسلی بخش قناعت بخش جوابونه سي دي آی سی سي به تر حاصل کړي او کنه. بل دا داسې د مونږ به را روان دغه میټینګ د آی سی لپاره ځکه ضروري ده چې را روان دی مونږ د 2023 کال په ختمېدو نه پس د مونږ سې دا کوم را روان ایف ټی پی څلور کلن سایکل سي جوړیږي، هغه په کې به مونږ چرته یو سایکل کې به د مونږ پیسې پنډ سومرې، هغه به له پخوانه کمیږي له پخوانه به زیاتیږي، کوم شرطونه به کې هودل کیږي چې هغه شرطونه مونږ مخکې رسوای سو، په هغه شرطونو باندې مونږ پوره کار کوای سو یا نسو کوای، او د مونږ فنډ به سومرې، دا به د مونږ په کرکټ باندې زیات تاثیر ولري. بل د مونږ کرکټ په کوم حالت کې به پریښودل کیږي، خپل حالت کې وکړي هدل کیږي او درجه بندی برا کوزیګو نور به څه خبرې کیږي. نو اندېښنې سي دي ډېرې زیاتې دي چې څه به کیږي، خو د دې اندېښنو دپاره تا هم یو پلان جوړېدای سي که کرکټ بورډ چېرته دغه د کرکټ پوه خلک سي دي تخنیکي خلک دا کینی او په یو طرحه باندې تر مارچ پورې کار وکړي چې څه شي کول پکار دي، او هغه رازونه د آی سی سی له طرفه دوی سره به په ایمیل په شکل باندې به شریک سوي وي، هغه رازونه دوی سره شریک کړي او کمیټي جوړه کړي، او هغه کمیټي سي دا کار ورسره وکړي او تر څو پورې دغه مشکلاتو ته د حل لاره مخکې له مخکې نه پیدا کړي.
زمونږ غږ له آزادي راډیو څخه اوري. د کرکټ بورډ غړیو یا ممبرانو د دې ادارې د عمومي رئیس میرویس اشرف په مشرۍ ځانګړې ناسته کړې ده. د دې ناستې په ترڅ کې د کرکټ بورډ ادارې په تیرو کړنو او راتلونکو پلانونو خبرې شوې دي. دغه راز د بورډ غړیو له نورو هیوادونو غوښتي دي چې د حکومتونو د پالیسیو اختلافات باید سپورت زیانمن نه کړي. په دې حق له نور جزئیات به له فريدي سیال واورو.
د حکومتونو د پالیسیو اختلافات باید سپورت زیانمن نه کړي. دا د افغانستان کرکټ بورډ د ممبرانو خبرې دي چې د دې ادارې په ځانګړي ناسته کې کړي دي. کرکټ بورډ ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د پنځمبه پورې د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف په مشرۍ د بورډ ممبرانو ځانګړي ناسته ترسره شوه چې په ترڅ کې د ادارې د وروستیو فعالیتونو لاسته راوړنو ترڅنګ د استرالیا له لوري د لوبو ځنډیدو په تړاو د بورډ ممبرانو ترمنځ خبرې اترې وشوې. په دې ناسته کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ویلي دي اداره په هیواد کې د کرکټ د غوړېدا او پرمختیا لپاره ډېر غوره فعالیتونه او پلانونه لري چې ورسره به افغان کرکټ په روان کال کې لا ډېر غښتلی شي. ښاغلی اشرف له افغان لوبډلې سره د استرالیا له لوري د لوبو پریکون په تړاو ویلي دي چې د یاد هیواد د کرکټ له ادارې سره خبرې کړې دي او یادونه یې کړې ده چې استرالیا د کرکټ پیاوړی هیواد دی او هر کله له افغان لوبډلې سره همکاري کړې ده. دغه راز کرکټ بورډ عمومي رئیس له قوله لیکل شوی دی چې افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیواله شورا له غړو هیوادونو سره همیشه د پراخ او دوستانه اړیکو غوښتونکی دی او همدارنګه له ټولو هیوادونو هم مننه کوي چې له افغانستان سره یې تل پاړوند ډګرونو کې همکاریانې کړې دي. همدارنګه د بورډ غړو په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې اوس مهال په کرکټ پورې یې د افغانانو هیلې او خوښۍ تړلې دي او دوی باید له دې خوښۍ بې برخې نه شي. دوی همداراز ویل د حکومتونو په پالیسیو کې اختلافات باید کرکټ او سپورټ زیانمن نه کړي ځکه دا د عوامو خلکو زیان دی.
د نشې توکو کار، قاچاق او کارول تاسو، ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
د کرکټ نړیوال سوداګریز لیګونه اوس مهال څلور سوداګریز لیګونه په بنگلاديش، سویلي افریقا، عربي متحده اماراتو او استرالیا کې جریان لري. په دې لیګونو کې د نړۍ مخکښ لوبغاړي لوبېږي. د افغانستان د شلورزو سیالیو نږدې ټول لوبغاړي په دې سیالیو کې په لوبو بوخت دي. راځي په دې رپورت کې د دې لیګونو لروانو جزئیاتو ځانونه آگاه کړو. سالم احمد صالح دا رپورت وایي.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د فوټبال لوبې په څیر اوس مهال د کرکټ ګڼ سوداګریز لیګونه پیل شوي. اوس مهال د بنگلاديش غوره لیګ، د استرالیا بیګ باش، د سویل افریقا شلوریز سیالۍ او د متحده عرب اماراتو نړیوال شلوریز لیګ هغه ټورنمنټونه دي چې د نورو لوبغاړو تر څنګ ګڼ افغان لوبغاړي بوخت ساتلي. د بنگلاديش په غوره لیګ کې تر دې دمه هرې لوبډلې شپږ پر لوبې پوره کړې دي. سلهت سترایکرز او بارشا لوبډلې تر نورو مخکې دي. په افغان لوبغاړو کې درویش رسولي، عثمان غنی، ابراهیم زدران، کریم جنت او عظمت عمرزی تر نورو ښه لوبېدلې دي. همدارنګه د سویل افریقا شلوریز لوبې د دغه هیواد ادارې لخوا د شپږو لوبډلو ترمنځ د هندي پانګوالو په پانګونې سره پیل شوې دي. په دې سیالیو کې کیپیټل او سنرایزر ایسترن کیپ لوبډلې یو په بل پسې په اول او دویم مقام کې دي. د راشد خان په لوبډل مشري ممبئی کیپ ټاون لوبډله بیا په دریم مقام کې ده. د راشد خان تر څنګ وقار سلام خیل هم په دې لوبډله کې لوبیږي. هغه یوازې یوه لوبه کړې او یوه وکټ یې اخیستې ده. راشد خان بیا د سنرایزر ایسترن کیپ لوبډلې په وړاندې په یوه لوبه کې 350 منډې ورکړي. دا د نوموړي دویم قیمتي سپیل دی. له نوموړي مارکو ینسن په یو وار کې 28 منډې واخیستې. په دې لوبه کې پر راشد خان وش په جیزي ووهل سوې. اخوا د متحده عرب اماراتو نړیوال لیګ په لومړي ځل پیل شوی دی. په دې لیګ کې هم تر ډیره پوری هندي سوداګرو پنګونه کړې ده. په دې لوبه کې شپږ لوبډلې یو دبل په وړاندې سیالي کوي. ګالف جاینټ او ممبئی امارات لوبډلې په اول او دویم مقام کې دي. د بالیوډ مشهور فلمی ستوري شاروخ خان لوبډله، ابو دبي نایت رایډرز او شارجه وایرز بیا هغه لوبډلې دي چې تر دې دمه یې شی لوبې نه دي کړې. د افغانستان لخوا محمد نبی، رحمان الله ګربز، مجیب رحمان، نوین الحق، قیس احمد، نور احمد، حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، نجیب الله زدران او ظاهر خان پکتین د دې لیگ په بیلابیلو لوبډلو کې لوبیږي. او د استرالیا د بیګ باش لیګ په سیالیو کې بیا هم هرې لوبډلې خپلې دیارلس سیالۍ پوره کړې دي. د دې سیالیو د مهالویش پر اساس به هر لوبډله څوارلس لوبې کوي او بیا به د سر څلور لوبډلې په پلی آف کې تر پایلوبي ځان رسوي. تر دې دمه پرت سکارچرز او سیدنی سکسرز هغه دوی لوبډلې دي چې تر نورو مخکې دي. وروسته له هغې چې استرالیا له افغان لوبډلې سره د لوبو پریکون وکړ، نو افغان لوبغاړو هم په دې لیګ کې له لوبېدو انکار وکړ چې اوس مهال هیڅ افغان لوبغاړی په کې نه لوبېږي. د دې سیزن په پیل کې راشد خان، مجیب الرحمن، نوین الحق، فضل حق فاروقی او اظهار الحق نوین د افغانستان له لوري په بیګ باش کې لوبېدل.
د هندوستان کرکټرانو په یو ورځنیو سیالیو کې د غبرګو سلیزو ریکارډ ثبت کړی دی. تر دې دمه 15 هندي لوبغاړو په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې غبرګې سلیزي وهلې دي. همدارنګه درې نور نړیوال لوبغاړي هم شته چې په یو ورځنیو سیالیو کې غبرګې سلیزي یا ډبل سنچریانې لري. په دې ریپورت کې به په دې تړاو بشپړ معلومات واورئ. ریپورت اکرام الله اکرام وایي.
شوبمن گل تر دې دمه وروسته لوبغاړی دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې غبرګې سلیزه وهلې. نوموړي د جنوري میاشتې په 13 نیټه د نیوزیلند په وړاندې د یو ورځنیو نړیوالو لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې 207 منډې وکړې. گل 1.9 توپونه ولوبول، 9 او 9 وهلې. هغه لومړنی کم عمره لوبغاړی دی چې په 23 کلنۍ کې دا ویاړ ترلاسه کوي. د هند بل ځوان توپ وهونکي ایشان کشن بیا د تیر کال د ډسمبر میاشتې په 10 نیټه د بنګلاديش په وړاندې 210 منډې وکړې. کشن په 1.1 توپونو دا کارنامه وکړه. هغه 4.4 او 10 وهلې وي او دا تر ټولو چټکه غبرګه سلیزه شمېرل کیږي. د هند په کرکټرانو کې وریندر سهواګ بل لوبغاړی و چې په 2011 کې ویسټ انډیز په وړاندې 219 منډې وکړې. دا په خپل وخت کې تر سچن تندولکر وروسته دویمه غبرګه سلیزه وه. سچن تندولکر چې د کرکټ په نړۍ کې د لټل ماسټر په نوم پیژندل کیږي، لومړنی لوبغاړی و چې په یو ورځنیو سیالیو کې 200 منډې کوي. هغه په 2010 کال کې د سویلي افریقا په وړاندې په 1.5 توپونو دا ویاړ په خپل نوم ثبت کړ. د کرکټ اکثرو مبصرینو یو محل داسې انګیرله چې ډیر کم کرکټران به په دې وتوانېږي چې په خپل لوبي ژوند کې یو ځل په یو ورځنیو سیالیو کې غبرګه سلیزه ترلاسه کړي. خو داسې وخت هم راغی چې روهیت شرما درې ځل دا کارنامه وکړه. هغه په 2013 کال 209، په 2014 کال 224 او په 2019 کال کې 208 ناسوځېدلې منډې وکړې. تر دې دمه هغه د نړۍ تر ټولو کرکټرانو مخکې دی او په انفرادي توګه یې په دې لوبو کې 224 منډې غټ ریکارډ شمېرل کیږي. دغه راز د نورو هیوادونو په لوبغاړو کې بیا د ویسټ انډیز ګریس ګیل، د پاکستان فخر زمان او د نیوزیلینډ مارټن کیپټل هم د غبرګو سلیزو وهلو ریکارډ لري. د یادونه ده چې د افغانستان په کرکټرانو کې بیا په یو ورځنیو لوبو کې ابراهیم ځدران تر نورو مخکښ دی. هغه تیر کال د سریلنکا په وړاندې په یوه لوبه کې 122 منډې وکړې.
په کرکټ کې تمکیګو د کرکټ نړیواله شورا په نوښت په سویلي افریقا کې تر 19 کلونو د کم عمره جونو سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې 14 هیوادونه لوبې کوي. افغانستان یوازینی فل ممبر هیواد دی چې په دې لوبو کې لوبډله نه لري. تر دې دمه بنگلاديش، هندوستان، نیوزیلند او انګلند په خپلو ګروپونو کې تر نورو مخکې دي. اوس د فوټبال یو جالب رپورټ دراورو. د پنځشنبه شپه د جنوري په 19 نیټه د سعودي عربستان د پلازمینې په ملک فات فوټبال لوبغالي کې د فرانسې اړوند فوټبال کلب پاریس سن جرمن 15-4 پر وړاندې د سعودي عربستان له دوو کلبونو النصر او الهلال جوړې لوبډلې ریاضي لیون ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ ځکه ځانګړې وه چې د فوټبال دوه مشهور ستوري کریستیانو رونالډو او لیونل میسي یو د بل پر وړاندې ولوبېدل. د دې لوبې بل په زړه پورې او حیرانوونکی خبر دا و چې د ځانګړې میلمه ټکټ پکې په 2.6 میلیونه ډالرو وپلورل شو. دغه ټکټ د سعودي سوداګر مشرف الغاندي له لوري په داوطلبۍ کې اخیستل شوی و. پاریس سن جرمن لوبډلې په خپل ترکیب کې د لیونل میسي، نیمار او امباپې په څیر ډیر مشهور ستوري لرل او د ریاض الیون په لوبډله کې بیا کریستیانو رونالډو یوازینی مشهوره لوبغاړی و. په دې لوبه کې 9 ګولونه ترسره شول چې 15 پاریس جرمن او 4 ریاض الیون ترسره کړل. د پاریس جرمن کلب په ګټه مشهورو ستورو میسي او امباپې یو ګول واهه، خو نیمار بیا د پینالټۍ شوټ مس کړ. اخوا بیا کریستیانو رونالډو د ریاض الیون لپاره 2 ګولونه ترسره کړل. ساحلی فوټبال یا پشګو کې فوټبال د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به په مارچ میاشت کې د آسیا د ملتونو په جام کې ګډون وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان ساحلي فوټبال لوبډله به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره سیالي وکړي. دغه سیالۍ چې تایلند هیواد یې کوربه دی د مارچ میاشتې په 16 نیټه پیلېږي او پیلوبه به د همدې میاشتې په 26 نیټه وي. فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې د دې سیالیو لپاره د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د احسان الله شرزاد تر روزنې لاندې تمرینات پیل کړي دي. دا د افغانستان د ساحلي فوټبال څلورم ځل دی چې په دې سیالیو کې ګډون کوي. په لومړي ځل افغان لوبډلې په 2013 کال د ساحلي فوټبال د ملتونو جام برخه واله او په 2019 کال یې د نهم مقام په ګټلو سره په دې جام کې خپل سفر بشپړ کړ. اوس لند خبرونه دراورو. هندي لوبډلې تر سریلانکا وروسته له نیوزیلند سره د ورځنۍ او شلوریزو لوبو لړۍ پیل کړې ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه په 200 منډو هند وګټله. د انګلستان، هسپانیا او فرانسې د فوټبال په سوداګریزو لیګونو کې ارسنال، بارسلونا او پاریس جرمن لوبډلې په لومړیو مقامونو کې دي. د کرکټ یو بل افسانوي لوبغاړي هاشم املا له هر ډول کرکټ سره مخه وکړه. هغه د سویلي افریقا لپاره نړیوال کرکټ وکړ او اوس مهال په انګلند کې فرست کلاس کرکټ کاوه چې ترې لاس په سر شو. هغه په خپل نړیوال لوبیز ژوند کې څه باندې 18,000 منډې وکړې او د پاکستان سپر لیګ مهالویش اعلان شو. دا سیالۍ به د فبروري میاشتې په 14 نیټه پیل شي. اوس د خبرونې وروستۍ برخه ده. ځانګړی مرکه درته خبرو. د افغانستان کرکټ بورډ د عملیاتي څانګې له مشر او افغان کرکټ ملي لوبډلې له مدیر یا منیجر منهاج الدین راز سره مو د افغانستان د راتلونکو لوبو په تړاو مرکه کړې ده او په پیل کې مو ترې پوښتلی دی چې د افغان ملي لوبډلې راتلونکي لوبې له چا سره او کله دي.
د افغانستان ملي لوبډله به په 2023 کال کې د اماراتو لوبډلې سره، د بنگلاديش لوبډلې سره، د زیمبابوي لوبډلې سره، د پاکستان لوبډلې سره، د ویسټ انډیز لوبډلې سره لوبې لري او سربیره پر دې به په 2023 کال آسیا جام او په 2023 کال نړیوال جام کې هر برخه هم برخه اخلي. چې 2023 کال آسیا جام به په سپتمبر کې او نړیوال جام به په اکتوبر نومبر کې ترسره کیږي. باید ووایم چې دغه لوبو سره سره به د افغانستان ملي ټیم د آی سی سی کرکټ ورلډ کپ سوپر لیګ د لوبو لړۍ په برخه کې د هندوستان او د پاکستان لوبډلې سره درې درې لوی ون ډے لوبې ترسره کوي په 2023 کال کې.
له پاکستان سره د کرکټ نړیوال شورا د ورلډ کپ سوپر لیګ چې کومې یورزنۍ سیالۍ دي هغه څنګه کیږي؟ هغه به ترسره شي کوم مهالویش ورته ټاکل شوی؟
د پاکستان سره د آی سی سی کرکټ ورلد کپ سوپر لیگ درې لوبو په باره کې باید دویم چې زمونږ خبرې د پاکستان کرکټ بورډ سره روانې دي او په یو ټاکلي وخت چې د دواړو لوبډلو لپاره مناسب وي سره به فیصله کوو انشاءالله او هغه به تعینوو.
په 2023 کال یعنی په روان کال کې افغانستان کرکټ بورډ اداره د کومو هیوادونو کوربتوب کوي او کوم هیوادونه به د افغانستان کوربتوب وکړي؟
د کوربتوب په حق له موږ به د پاکستان سره چې کومې لوبې دي دغه کوربتوب وکړو، همدارنګه د زیمبابوي سره چې کومې لوبې دي دغه کوربتوب وکړو، د ویسټ انډیز سره چې کومې لوبې دي دغه کوربتوب به هم موږ کوو او د اماراتو سره چې کومې لوبې دي هغه موږ به د اماراتو هیواد ته سفر کوو، هلته به د هغوی سره لوبې کوو، هغوی کوربه دي. همدارنګه د هندوستان هیواد به کوربه وي، د هغه لوبې چې زموږ د هندوستان هیواد سره دي او د بنگلاديش هیواد سره چې کومې لوبې دي هغه به هم د بنگلاديش هیواد د کوربتوب ترسره کیږي.
اوس مهال په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې نه لوبېدونکي ملي لوبغاړي په څه شي بوخت دي؟ کومه برنامه ورته لري؟
منګه د هغوی لپاره مختلف پروګرامونه لرو. هغه لوبغاړي چې هغوی په لیګونو کې لوبې نه ترسره کوي هغوی خپل دوامدار تمرینات ترسره کوي او په دغه برخه کې منګه مختلف پلانونه لرو. البته د یادونې وړ ده چې منګ د آی سی سی کرکټ ورلد کپ 2023 ته خوشبختانه د سریلانکا د هیواد خلاف چې کومې لوبې وکړې د هغې نه پس منګه د ډایرکټ لارې پیدا کړه او هغه سره سره منګه په یو مشخص ټیم باندې کار کوو او دې سره په پلان باندې د ورلد کپ د پاره چې هغه به مختلف فیزونو باندې منګه دوی ته د تمریناتو او د امادګیو پروګرامونه برابر او چې
کنډیشننګ او پریپریشن او سکل ډیولپمنٹ کمپونو په نوم هم ورته یادونه کوي شو. نو هغه لوبغاړي چې دغه لوبلړیو برخه وي ان شاء الله دوی به پوره زموږ ټول فوکس په دوی باندې وي چې هغوی ته په مختلفو برخو کې تمرینات او مختلفو برخو کې دوی ته موږ فیسلیټیشن وکړو او دوی پوره پوره دغه لوبو لپاره ان شاء الله آماده کړو.
وینو چې اکثره ملي لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې بوخت دي او سکل اسیا کپ او نړیوال کپ دواړه 500 اورونه دي. څه وخت دی ورځنۍ لوبو تمرینات پیلوي؟ فکر نه کوي چې نا وخت ده؟
که تاسو یو ګوري د 2023 آسیا جام به هم یو ورځنۍ سیالۍ وي او د هغې نه مخکې مونږ د پاکستان هیواد سره درې یو ورځنۍ سیالۍ برابرې کړي دي. همدارنګ د ویست انډیز هیواد سره مونږ درې یو ورځنۍ سیالۍ برابرې کړي چې دا به د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي. سربیره پر دې به د مخکې ما یادونه وړ چې افغانستان به مختلف کیمپونه په مختلف فیزونو کې د ملي لوبډلې لپاره برابروي او په اوس مهال چې کوم لوبغاړي په لیګونو کې مصروف دي البته هغه هم په کرکټ دی او چې الکان د کرکټ اکټیویټي سره انګیج وي او هغه سره مثلا په دوامداره توګه دوی کرکټ کوي نو شاید هغه هم ورته بهتره وي. نو دواړه زو باید دوی مچ سپین بال کرکټ د سربیره پر دې چې ډیر تفاوت دی د ون ډے او د ټی 20 ترمنځ خو بیا هم چې الکان مصروف وي او هغوی ته د لیگ چانس برابرېږي نو بیا په وروستۍ برخو کې مونږ دوی ته پوره پوره پلانونه لرو. البته په مخکنۍ برخو کې هم چې دغه لیګونه خلاصیږي دوی په مختلف فیزونو کې د پریپریشن کیمپونو برخه وي او د هغې نه وروسته بیا به ډایرکټ مونږ ورلد کپ ته له خیره 2023 کال کې چې په هندوستان هیواد کې ترسره کیږي.
که په مشخصه توګه راته ووایي چې په 2023 زیږدیز کال کې افغانستان څو شلوریزي څو ورځنۍ او څو ټیسټ سیالۍ لري؟
په مشخصه توګه موږ به شپږ ټیسټ لوبې، یویش یو ورځنۍ لوبې او 12 شلوریزي لوبې په 2023 کال کې ولرو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمنګ د دیو نوی ورزشی خبرونه هم دلته پات رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د دې ځانګړي خاله ملممو اکبر برای نمیشه. شغلی برای تر چلبیش کال زیاد وقت کیجه چه له هواد بحر روزی. ده گنو هوادونو تا سفرونه کری. له سفرونو سره ده شوق تر چنگ لیکنی کوی او شعر وی. ده لندو کسو او شعر چو طولگی چاپ شویدی. له شغلی بری سره پا دی خواله که ده پا شعر او لیکوالی دیر نشخیشم بلکه ده پر سفرونو او د سفر په تجربه خبرې کوم. شغله برای همدا اوس هم په سفر دی خو دا بل د وورو چې څومره هیوادونو ته تللی او کومې خوښوي دي. برای سیب تاسو ته سلامونه وایم او هرکلی درته وایم چې په دې خواله کې له موږ سره یاست. که اول مشتدا ووایست چې څومره کلونه کیږي چې له وطنه لري یاست؟
څاروان صاحب مخکې له ټولو تاسو او د تاسو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د سوال په جواب کې درته وایم چې ما دا 2023 کال د چلو وطن راوتل یم. زه په 1981 کال کې افغانستان راوتلم او تر اوسه پورې هم په جرمني کې اوسېږم.
هماغه کال چې تاسو یادونه وکړه تاسو مستقیما جرمني ته لاړې او د دې سفر لپاره اول نورو هیوادونو ته لاړې؟
نه خدا شته چې مستقیم جرمني ته څنګه راغلو؟ زه خو غیر قانوني راغلم. هغه د اول لاړم پاکستان ته، بیا له پاکستان کې له کراچۍ ته لاړم او له کراچۍ څخه بیا د اولو ته لمه هم غیر قانوني لکه د موږ ټول وطنداران چې د قاچاقي راغلم.
برای سب په جرمنی کې تاسو وایئ چې 24 کالم تیر کړی دی، په دې موده کې مو څه کارونه کړی دي؟ زده کړې مو کړی دي، تجارت هم کړی دی، د خپل کسب و کار په اړه مو یو څه وشخی شي.
چې رښتیا خبرې سي خو هغه د غاري او مکري یو څه درس ویلی دی، هم یو څه دلته کالج ته تللی یم، یو څه دانې شهادتنامې مې سره جوړې کړي دي، او بعد دغه مې کارونه هم کړي دي. کارونه مې بیلابیل نه، اوس دلته زما جرات وطن ده، ته نهشې کولی چې په خپل رشته کې زما رشته چې حقوق ده په هغه کې خو ما ته دلته څوک کار نه راکوه، په دې خاطر چې د آلمان قوانین آلمان حقوقونه بیا بل سیستم ده او د افغانستان بل سیستم ده. نو دلته مې کارونه په کتابخانه کې مې هم کار کړی، دلته اډلت ایجوکیشن مرکز ماغه دی په درسونه دی ورکول کې، په هغه کې مې هم کار کړی دی، اما نه دی معلم پایس باندې. او دا آخري وظیفه مې چې ډېر کارونه مې ډېر کار مې پکې وکړ، هغه ترجمانی وه چې د وطنداران ډاکټر په نایندګۍ درخواستینه ورکولو، په هغو کې به ما ترجماني کول، یا به کوم محکمو کې پېښې به وسوره د وطندارانو تر مابین هم ترجمه ته زه تلم، هغه د پښتو د فارسي دواړو.
د دې ترجمانی موضوع به شاید د زموږ د ډېرو اوریدونکو لپاره جالبه وي، ځکه چې لا هم ډېر افغانان هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته یا امریکا ته پناه یوسي. اکثره افغانان قبلیږي او که رد کیږي؟
په آلمان کې کسړی یو څه لږ سم پخنو هغه خبر د ملایانو خبره په شاره برابر خبرې وو چې ډېر قبلیږي هم اس نه د سټول رات کیږي، اما ځینې خلک چې د ما تجربې تراتخي هغه داسې شیان وایي چې ستاسو سره ایران پاتې شي تاسو دغه څنګه درسو. مثلا یو سړی کیناسته چې ما په مظاهره کې برخه واخیستل، خلکو زول د ما قاضي ورته مظاهره ته سره د دغه لپاره وځي چې ستاسو خلک ویني، نو ته په کوټه کې د نن خو مظاهره نه شي کولای کنه، دا یو بخیو نه معقول دلیل ته کنه. یا نو مثلا دا کارونه مې وکړه کارونه مې وکړه، مګر اور معلوم نه چې دا اوس کوم پاتہ زمانه او د دې بابر کار مل زمانه او د دې طریقې زمانه او کدا د مجاهدین زمانه. مثلا یو څه خبرې باید غوښتم، اکثره وطنداران سره دغه خبرې کول چې ګوري تاسو د دې مهاجرت د دې لارې د ټول سختي د ټول خطرونه په ځان ومني کنه، راته سیراسي دغه ځای ته چې اوس تاسو د برخلیک باندې تصمیم نیول کیږي، په دغه ځای کې تاسو داسې خبرې وکړي چې هغه هیڅ نه جوړیږي په عقل برابرې نه. یو سړی وزیت کېناسته د د پلار د د تر زیږېدو څلور کاله مخکې مړ شوی، دا نو هیڅ قاضي نه شي، هیڅ انسان نه شي منلی چې د مور به څلور کاله مې دره همله ده او تاسو څه دی چې کولی کنه. دا شیان داسې ډېر عجیب شیان هم اوري، او زه پوهېږم هر سړی چې راشي موږ تاسو په وطن کې قاضي ته محکمې ته سړی په خپله خوښه نه ځي کنه، پولیسو ته هم په خپله خوښه نه ځي، خو لږ ډار ده لږ فشار ده په دې باندې پوهېږو، په دې باندې د دې ځای قاضي او د دې هغه څوک چې تصمیم نیسي هغه هم پوهېږي، داسې نه ده. اما سړی باید یو څه په شره برابرې خبرې وکړي، منطق برابر باندې خبرې وکړي، او هغه منطق که دغه شته مثلا یو ښځه راغله
ازادي راډیو پرونی اوس خاورې څلور ساعته اورېدلی شئ، دا مهم نشپږو دا سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه
ټولس
ساعته، او دا سهار له شپږو دا مهم تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو خاورې څلور
ساعته بشري حقونو د یعنی بشري خواخوږي پر اساس
داسته چې اکثره خلک دا فکر کوي چې کافي ده چې زه ووایم چې د افغانستان یوه زیتونه خبره خلاص ده، کاکا دلته د هر ملک خلک راځي، هر کال 16 نفر راځي، په هغو کې خو د ته یو اقلیت راوځي. ښه، دوهم دوی دا فکر کوي چې زه چې هر شی ووایم دغه څوک چې تصمیم نیسي هغه په ما باندې خبر هم نه ده، د ما ملک څه پېژني. نه، هغه خبر دی، هغه هره ورځ دغه کار کوي. دوهم خبره دا ده چې هغه دی د ورځې څو نفر ورته راځي، د ورځې څو نفر په باره کې تصمیم نیسي، په دې باره کې چې دوی ته تصمیمونه نیسي نو دوی ښه تر پوهېږي. مګر د دې خاصیت دا ده چې دی درته خاندي، درته ناست دی، غوږې درته نیولی ده، او تاسو کوی چې ولا د دما دروغ ته وچلېدل، مګر دوی په زړه کې در باندې خاندي چې وایي کاکا تا دروغ خو دې نه خوې. زه به یو بله کیسه به درته وکړم. هغه یو سړی کسای شروع کړی چې دا ایستوی سو دا د موږ وطندار نو تیران اده چې کسا شروع کړل هغه سړي چې تصمیم مې ورته وویل چې دا بقیه کسه دی زه درته وکړم وویل ښه زه ته ورته وویل داسې نو سړی ورته وویل هو هم داسې وینې انډیوال یو نوې کسه راته وکړه دا کسه مې سر لوړم ډېر اورېدلې
بله ډېرو کسې سره ورته دي تکرار دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
برای سه پیوبل موضوع که خبری او که تاسی دیر سفرونه کوی ام دا اوس هم فکر کومه چه لجرمنی وطلی است پا کنبل هیواد که است ده اول دارت واسی چم ره هیوادونو تطلیلی است
نو خطای میری غاری نو بندی ده پنجوست شاو خواه که هیوادو تا بطلیم
اوس چیرته است
دا اوس دیستی پا ترکیه کم
پا کال که چو واری سفر کوی
نو نو اوس خو یو څه زور شوی یم په کال کښې ډېر سفر نه شم کولی هغه د پخوا مې زه فکر کوم هغه ډېر ترین سفر چې مې په یو کال کښې وکړ شپږ ملکو ته لاړم ما اوس دا بیا پس ته دوه درې وارې به داسې مې سفر کاوه اوس دومره سفر دغه ته هم ګورم چې مثلا ورته حوصله یم شته طاقت یم شته که نه که نه سړی چې سن زیاتېږي خو نو بیا انرژي هم کمېږي
بله برای سه پخوا زمانو که خصوصا سفر ډیر زیات مهم ګڼل کېدو له ابن بطوطه رانیولې تر ډیرو نورو مشهورو سیاحانو پورې چې د ژوند تجربې له نورو انسانانو سره شریکې کړي دي د دغه سفر په نتیجه کې و اوس که څه هم دنیا ډېره بدله شوې ده خصوصا انټرنټ دنیا سره نږدې کړی دی له یو سړی کولی شي د بل هیواد له حاله د انټرنټ په وسیله تر ډېره خبر شي خو بیا هم وایي هغه فارسي متل دی وایي شنیده کی بود مانندی دیده نو په لیدلو ډېر څه ترلاسه کېږي ډېرې تجربې ترلاسه کېږي په دې سفرونو کې مو څه فکر کوئ څنګه تجربې ترلاسه کړي دي
سفر چې ده چې ورتللی هغه ملک ته هغه سترګې دې ډېرې در رڼې کوي په دې خاطر چې ته هلته خلک وینې او ژوندي خلک وینې نه دا چې یو راپور یې لولې که نه هلته خلک خپل مشکلات په خپلو جزیاتو در سره ویلی شي ته باید دغه علاقه هم ولرې چې هغو خلکو د ژوند باندې د پوهېدلو علاقه ولرې نه دا چې مثلا اوس یو خپل ماز یو چکر وایي د سمندر په غاړه وګرځېو د طب شا چې بېرته کور ته راغلی دی کېنې چې والله فلان کې خان جای ته تللی وم نه له خلکو سره باید ځان نږدې کړي خبرې واورې غوږ ورسره ورته ونیسې او دوی پرېږدي چې خبرې درته وکړي بیا ته پوهېږې چې دا ملک کوم شیان څنګه دي مثلا زه په افغانستان کښې چې وم ما دغه چورت واسې د المان کښې نو خلک ولې مظاهرې کوي هلته نو خلک ولې ناراضه دي خو یخچال هم لري تلویزیون هم لري ټلیفون هم لري موټر هم لري هر شی لري بیا نه د دوی جنجال څه شی ده که نه موږ تاسې په دې وطن کښې دغه شیان چې دي لکژري شیان دي دا ټول خلک نه لري په افغانستان کښې که نه زه دلته چې راغلم چې د دې ځای خلک مې ولیدل د دې ځای خلکو خبرې مې واورېدل د دې ځای مشکلات مې ولیدل پوهېږم چې کاکا په دې ځایو کښې هم خپل مشکلات شته اما دغه مشکلات د ما د وطن له مشکلاتو څخه بېل دي او د دغه لپاره چې زه په دېو باندې پوه شم باید هغه د تاسو خبره شنیده کی بود مانندې دې ده باید ورسم باید ووینم باید په خپلو سترګو ووینم او تحلیل کوم په خپله بیا پرې پوهېږم چې رښتیا هم عجیبه دغه مشکلات رښتیا هم دلته مشکل ده
برای صاحب په دومره ډېرو هېوادونو کښې مو کوم یو ډېر خوښ شوی دی
چې رښتیا خبره راباندې کوي د دنیا داسې ښایسته ملک نشته چې په هغه کښې دې ښایست نه وي هر ملک خپل ښایست لري
دا خو صحیح ده هر ځای به ځانګړتیاوې لري چې ممکن یو بلې ونه لري خو کله کله په یو چا باندې یو ځای ډېر ښه ولګېږي شاید په ښه وخت کښې ورغلی وي شاید ښه هوا وي شاید په خپلې طبیعت برابر وي کوم یو مو ډېر خوښ شوی دی له دې نه سره
عینې همدغه خبرې چې ته فکر تاسې وویلې زه هم دغه وایم چې ته په کوم امریکایانو په اصطلاح په کوم موډ کښې یو ملک ته ورغلی خپل حالت یې څه رقم و بیا نو په تا باندې تاثیرات یې د باندې جای هم تاثیر لري. زه چې تر اوسه ګرځېدلی یم هر ملک مې یو ځای خوښ شوی دی، اما ډېر چې مې خوښ دی طبیعت له لحاظ مې چې ډېر خوښ شوی وو هغه کاناډا وو. او کاناډا ته ما دغه فکر کاوه، اکثر وطنداران ته یا زه اخو ځایو ته تللی یم تصادفاً، یا که ټول ملک داسې نو بیا ډېر ښایسته ملک ته دی طبیعت له لحاظ. یو شی خرابه دا ده چې ملک خالي وو که نه، ډېر خلک نه وو پکې کې، اما غټ ملک
ډېره لویه ده،
ډېره لویه خاوره ده او ډېر عظیم هغه ده او ډېر ښایسته ملک ده، ډېر ښایسته. اکثره وخت به ځتي موټر به ودراوه، ځتي به همداسې شاوخوا کتل ځتي چې دا دا رسم ده که دا واقعیت واقعیا دومره ښایسته وو. او په بل په سریلانکا کې دا دی نوارا ایلیا او سوای دغه منطقې دي چې د چایو پلانټاژې دي که نه، هغه به هم چې سترګې د کار کوي که چپ لاس ته ګوري که راسته لاس ته ګوري چای دي چې دا بوټي دي. او په دې مابین کې لکه پوستکارت داسې معلومېږي په دې خاطر چې دا د دغو رنګ هم ښځې ښایسته ده دا چای د بوټو. او بیا د ښځو به هم سره کالي اغوستي وو چې پاڼې به یې راټولولې د چای دا نو بیا یو خاص خوند یې پکې ورکاوه. لکه په د هغه خبره حمید ماشخیل خبره مایلعین ګنګل د غنچې په لمن غښتی کمی کوت یو ګلندام پروت په سبز دوشاله کې دا هغه رقم معلومېږي لکه یو ګلندام چې په یو سبز دوشاله کې دا ډېر ښایسته وو. په اسپانیا کې والنسیا ورته وایي دغه ښار دریم غټ ښار یې ده، اما د اسپانیا د هغه د میوو د باغ لقب وری هغه هم ډېر ښایسته وو. دا چې لږ دوو ځله ښار ښار خو غټ په ښار کې ښار خو نو کورونه دي سړکونه دي، اما چې لږ له ښار ووځې شاوخوا دا د ډېر ډېر غټې کروندې دي د لیمو د نارنجو د مالټو ډېر ښایسته وو. اما هر ملک لکه مخکې مې درته وویل هر ملک خپل ښایست لري خپل ښکلاوې لري. کوم شی چې ما ډېر خواشینې کوي په دغه ټولو کې هېڅ ملک مې داسې ونه لیده لکه د ما خپل ملک چې داسې خوار دغه چې خوار چې د ما خپل ملک ته هېڅ ملک مې ونه لیده او دغه ما ځورې.
دغه خبره چې تاسو کوي دا ما له ډېرو افغانانو اورېدلې ده، وایي زه چې هر هیواد ته ځم او د چکر لپاره ځم په ځای د دې چې خوشحاله شم خپه شم، ځکه چې د نورو سوکالي آرامي د وطنونو آبادي وینم نو یو ډول خوابدی شم، ځکه چې وطن مو هغسې نه ده داولې. خو خیر کله دې تیر شو، تاسو مخکې د حمید ماشوخیل شعر ته اشاره وکړه، تاسو خو شعر هم لیکئ سفرونو په ترڅ کې د شعر څپه ته درځي او که نه؟
هر قسم دا دغه زه نه پوهېږم چې نور شاعران څنګه کوي. ما چې زه اوس کښېنم چې ولیکم غواړم شعر ولیکم چې ځان مړم کوم یو بیت نه راباندې لیکل کېږي، اما چې بیا راشي پېښېږي پېښ چې څو بیا لیکم که نه، او دغسې لیکم لکه یو څوک چې املا راته وایي بیا یو څو عمر باسته بیا اصلاح کوم او بیا لاس پکې وم. اما په هغه لحظه کې چې شعر حالت ته راغی هغه خو داسې تیزې تیزې لیکم لکه یو څوک چې املا راته وایي، اکثر جملې پوره کړې نه چې زه تې بلې جملې ته خېر کړم هغه کوم. او دا په دې پورې اړه نه لري، په سفر کې هم ما ډېر شعرونه چې د ما خپل خوښ دي راغلي دي که نه، او په هغه کې په خپل کور کې او په خپل منطقه کې چې هم دا د ما په لاس نه ده، دا د ما په اختیار نه ده، او هر وخت چې پېښ شو پېښېږي شعر راباندې د هغه خبره په ما باندې ویل کېږي زه وایم نه راباندې ویل کېږي او دا نو کومې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
او د لنډو کیسو په اړه څه وایي؟ ستاسو لنډې کیسې هم لیکئ، داسې شوي دي چې یو سفر مو کړی وي هلته مو کومه سوژه پیدا کړې وي او د هغه په اساس مو کیسه لیکلې وي؟
ما خپلې کیسې چې دي زه خپله په ډېر په دې عقیده وم چې تر اوسه پورې هم یم چې زموږ په وطن کې ډېر لوی غم پېښ شو، ډېر غټ ظلم د موږ له وطن او د موږ له وطنوالو سره اوس. دغه خبرې ما تر اوسه پورې هم په قرار نه پرېږدي، د ما اکثره کیسې چې دي هغه رقم دي چې پېښې شوي دي واقعیت سوی دی ما کسی کردی دی راپور کردی می نده کوشش میکردی چی کستا دی نجو لکم کستا یه و لکم او دانی واقعیت است دی خاطر چی زب فکر کوم ارقام چی مو باید 2 میلیون خالق مرسو دا تی یو مر ارقام دی دا یو ایسایا دا اما لدغو ارقامش که کموگ برخلی کنه جور کو یا میری گی ارقام ایری گی و چو کال بعد بیادا خبر ایری گی تو لدان سر فکر رو که دا افغانستان که دونه پیش وسوی اگه شانتی ارقام بی اگه دیر زر ایری گی اما که برخلی کسی که نوشتا که
اسما سوال ستاسو پا بارا کیو چه تاسی سرنگیلی کی
زخبل دا غره کم کم چه یو مسئله ای ما پزان مشغول که او زیتی تیم پزان مشغول که بیازه پاقی بندی پزین که کار کن دی خواته 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 تی خیر جور اسو بیا یو خپل حالت تا چه دی لکل و شوقی هم چه آغاز نزیتی باید و لکل سی اغا و حالت تا چه رسیدم بیا لکم بیا یو چو مرباد بیا رخلمو بیا اصلاح کومو بیا زیتی دا کس اخلاسی دا کار زکوم نپیدم چی نور دیکوال سرکم بیارا کم هر یو بخپل لین لری
بله برای سیب دیر لیکوال چی کلا سفر کوی سفرنامه یا یون لیک لیکی او یا هم خاطری لیکی تاسی چنگای لیکلی دیو کنه
نه دا کاری نده کاری خفا کیگی و نراش که دست چی فاق وقت که زب بخپل پا سفر که منو بیا نوش چی شه گولی کم دو هم زن پیگم دیر خلق وای چه توک چه خاطره لیکی آغا اتمن یو شایدی پتوالو شدی زن پیگم چه دار استیاد کنه دی خاطره چی شای خاطره خو وطن تلارم وطن میولی دو وطن میخواخ
دا دسته چه دی یو عادی فرد سفر او یا دیت لیو لکوال او یو نقاط سره فرق لري ممکن دینو داسې ټکو ته یو لیکوال متوجه شي چې یو عادي فرد ورته متوجه نشي د دې په خاطر د دوی سفرنامه او د دوی خاطرې د ډیرو لپاره مهمه دي
خود وي دا به دا شان کې زه هغه نه کوم چې نه وي اما زه چې خپله په سفر تلم زه نه د لیکوال پایست تلم نه د شاعر پایست تلم نه د نقاد پایست او نه دی ابن بطوطه پر رقم تللم زه خپل شخصي هر سړی یو ذوق لري یو شوق لري که نه زما شوق دغه ده چې وایم دنیا ډېره غټه ده د خالق دنیا ډېره ښایسته ده خدای پاک داسې دنیا موږ ته راکړې ده دغسې مسیاره موږ ته راکړې ده چې موږ یې په قدر باید وسو موږ یې ارزښت باید وپېژنو نه دا چې سوټین ترې اخیستې دي د په ورای نه ولو یې لګیا یو نه دغه د دنیا د خالق د دنیا چې ده دا باید ووینو چې وګرځو او کوشش وکړو د انډیانا خبره یو انډیانا ډېره مشهوره خبره کوي سیاتل لومېده لکه ویلدي چې هغه دغه دنیا موږ ته تېرو نسلو په امانت پرېښې ده چې خپلو آینده نسلو ته دغسې صحیح سالمه بېرته تسلیم کړو موږ تاسې بدبختي دغه ځای کې ده چې د دنیا کې اوسېږو د دنیا په قدر نه پوهېږو په ژوند کوو د ژوند په قدر نه پوهېږو دا غټ نعمتونه دي خدای پاک موږ ته راکړي دي د دغو نعمتو په قدر باید پوه شو زه خپله دغه رقم اده کوم او بل د خالق پېژندل د مخلوق د ده د خلقت په پېژندلو کې خطره کېږي نسبت نورو شیانو دغه غټ خالق ته چې دونه شیان یې جوړ کړي دا شیان ته سړی حیران پاتې کړي څه کمال یې کړی ده که نه دا زه په دغه نظر ورسم او په دغه ځای کې هر شی مې خوښ دی که نه ډېر شیان مې خوشحاله یم یو شخصي ذوق مې ده یو شخصي هغه مې ده خدای پاک دغه توفیق هم راکړی تر اوسه مې څو ملکه کتلي
بله برای صاحب د افغانستان د ناورین له کبله افغانان مهاجر شوي دي داسې کم هیواد شاید پیدا شي چې هلته د افغان پناه نه وي وروړی مهاجر هلته نه وي داسې سیمو یا هیوادونو ته هم تللي یاست چې هلته افغانان بیخي نه وي تللي
کم به خود په ډېرو ځایو کې به کم هم وي اما ډېر هم هر ځای ته تللي دي زه داسې ملک ته ما مثلا په تونس کې غیر له خپله چې ورغلي خو نور افغانان مې ونه لیدل نه پوهېږم چې نه مې دې لیدلي که نه وه اما تعجب مې کاوه چې مثلا په کمبودیا کې هم زموږ وطنداران وه او بیا مې تعجب کاوه چې په شمال د تایلند کې د دې کورنۍ وې چې له پیړیو راهیسې اوسېدلې دې ته مې تعجب کاوه چې عجیبه ده که نه مثلا په کلکته کې خو موږ تاسې د خان کوټي چې ورته وایي یا کابلی والا چې دی ټیګور خبره ده هم ورته ویل کی الته نسلو نسلو رئیس پښتانه اوسیږي افغانان مو اوسی په دلی په هندستان کې خو بیخي ښه ډېر یو
کنه اما د تایلند د وویل د تایلند کوم افغانان یا پښتانه چې دي هغوی خپله ژبه په یاد ده او خپل کلتور خبر دی او کار څه یې کړی دي
هغه دې په کې حل شوي دي کنه اما په خپل په بین کار کې چې ما پښتنه وکړلې او سړی یو دکان یې درلودې دي جیم فروشي دا جیم دغه قیمتي کانې دي زیاتې ورته پښتنه وکړل هغه ویل زر کور په دغه بین کار کې اوسي ما خپل د زر کور خو نه لیدلې اما سم خو چې پښتو یې راسره ویل یو شی ده ډېری خلک دا فکر کوي چې وطنداران چې له وطنه ووتل نو وطن هم ځینې پاتې شو نه ما په ما باندې خپل دغه تاثیر کړی دی چې لا وطن پرسته دی لا وطن در باندې ګران چې په دې خاطر باندې چې وویني چې ما وطن سره ما څونه ظلم کړی چې داسې خوار پرېښی دا وطن چې خوار ده خو نو بل چا نه به کړی خو موږ افغانانو خپل خوار پرېښی ده هغه یو شی کوي هغه موږ ځي چې ما یو څلوریز به درته وایم هغه وایي وایي موږ په خپل منځ کې اخیستي دي سوټي که نه نور خلک هر څه څه کوي موږ په خپل منځ کې اخیستي دي سوټي پر سوو پې دي او بل وچ کوناټي نور خپل سپېره ډاګونه ګلستان کړه موږ ډاګونه کړه د خپل زرغون پټي موږ ورته لګیای داسې نه ده او په هر کار کې موږ چې ملامت هم ځم پلان کړی دی نه خپل څه نه یو ورته مساعد خپل ورته جوړ نه یو بل څه په موږ څنګه وغولي موږ څنګه استعمال کړو موږ ورته استعمالو دی ته ځان جوړ کړی دی هغه سره یې موږ استعمالوي نو کنه دا شیان باندې هغه خبر دي چې وطن د باندې ګرانیږي او وطن په دغه د باندې ګرانیږي چې کاکا څونه ښایسته وطن ده اما څه شی مو ځینې جوړ کړ څه مو پې وکړه څه ظلم مو ورسره کړی دغه اوس په دنیا کې اووه پنځوس اسلامي ملکونه دي دغسې یو ملم کم نه ده لکه دا دي موږ اسلامیان چې ناست دي کاکا ته اسلام راواخله ته د اسلام د تا شخصي ملکیت نه ده چې ته هر څه دې زړه غواړي هغه ته وکړې نه دا دې یو اشار نیم میلیارد خلکو دین ده په دې باندې ته اختیار نه لري چې هر څه دې زړه غواړي وکړي اما پې لګیا یو وکړې او ورکې چې بیا اوس په سیاست کې کړنو
او بله ډیره مننه برای صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه بده ځانګړي مرکه وخت تمام دومره بس شه سفرونه درته غواړو او کامیاب او خوشاله اوسه
ژوند دې اوسه خدای دې تاسو سره مخ خو کې او په وطن دې خدای په خلکو رحمیږي او خلکو ته لمه سره هدایت
ناز چیرته به خندا په اوژاری می دروغ جنازه چیرته به خندا په اوژار په وینو سرادی ترشن کشن که خالو نلشید